있는 아우아자.
는 아우아자.
سلام او ستړي مشي د آشنا رادیو د نن او وضعیت خبرونه ته خراغلاست زه برېښنا او مرخیلیم د نن او وضعیت په خبرونه کې په افغانستان کې د افغانانو د روحي او فزیکی روغتیا په اړه خبرې کوو د خبرونه میلمه را سره دی چې ډیره مهرباني کړې ده او خبرونه ته زمونږه بلنه منلې ده خو تر بحث مخکې پام وکړي د نن ورځې مهمو خبرونو ته
ویان احمد الله ارچیوال د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د طالبانو د حکومت له بهرنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی که څه هم د دې لیدنې جزئیات لا رسما نه دي رسنیز شوي خو په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال ته د صدر اعظم دفتر د دې لیدنې خبره تایید کړي. امیر خان متقی په خپله هم نن اعلان کړی چې له عمران خان سره لیدنه لري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره بیا په یوه جلا بیان کې راغلی چې عمران خان نن د ترویکا پلس غونډې په ترڅ کې د چین، روسیه او امریکا متحده ایالاتونو له استازیو سره لیدلی. هغه په دې لیدنه کې په افغانستان کې ټولو ته د مشارکت په ورکولو، بشري حقونو ته د درناوي او د ترهګرۍ ضد مبارزې پر اهمیت ټینګار کړی. امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په پاکستان کې د ترویکا پلس له غونډې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی ټول د انساني وضعیت د خرابېدو، د بیړنیو اړتیاو پر پوره کولو او د ملګرو ملتونو لخوا د مرستو په زیاتولو باندې تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترویکا له غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 کوچنیانو د خوارځواکۍ او 1,000,000 نورو د مرګ له ګواښ سره د مخ کېدو اټکل کړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایاندی مارګریټ هاریس نن په جنیوا کې خبریالانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یو سخته مبارزه ده ځکه چې په افغانستان باندې لوګه خبره ده. هغه له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستانه باید مخ ونه ګرځوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د اسلام آباد په سفر دی ویلي دي د پاکستان مخالفه ډله په افغانستان کې نشته او د افغانستان ټولې سیمې پاکې کړې شوې دي. نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په غیر دولتي مرکز کې په وینا کې متقی د پاکستان د حکومت او لا قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان ترمنځ په خبرو خوښي ښودلې. هغه ویلي دوی به هڅه کوي چې دغه خبرو ته وده ورکړي او اوربن او مذاکرات دائمي شي تر څو کم نور عوامل پاتې نشي چې سبا کومه ستونزه رامنځته کړي. متقی په افغانستان کې د پاکستان مخالفو ډلو د نشوالي خبره په داسې حال کې کړي چې د طالبانو په وکیل راتلو وروسته پاکستانوی چارواکو د کابل سفرونه کړي او بیا بیا یې دغه خبره کړي چې د طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي چې د پاکستان مخالفې ډلې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کاروي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جین پینګ د سختو سوداګریزو او سوق الجشین اندرویو په منځ کې د آسیا پاسیفیک مشرانو ته ویناوي وکړي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې بایډن په خپله وینا کې د کرونا د مخنیوي او د نړیوال اقتصادي بیارغونې په اړه خبرې وکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایران له ملاتړ څخه پر برخمونو حوثي اورپکو چې د یمن پر مرکز سنا هم کنټرول لري د امریکا د سفارت سیمه ایزو کارکونکو د آزادولو غږ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي حوثي اورپکي په سنا کې د هغوی سفارت ته چې 4 کلونه مخکې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې له امله سعودي عربستان ته لیږدول شوي وي ننوتی دي. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړي اکثریت نیول شوي کسان خوشي شوي خو یمنی اورپکو د سفارت سیمه ایز کارکونکي له ځانه سره ساتلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو او ځینې اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلن وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، آیرلند، ناروې او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې ناورین په اړه تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوي کارونه وغندل چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ شوي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون
خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
آشنا رادیو ته ښه راغلاست. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې افغانو ښځو ته د احتجاج د نښې په توګه کتل کیږي. په افغانستان کې وروستي تحولات د ټولو افغانانو په جسمي او روحي وضعیت د افغانو ښځو په زده کړو او کار اغیزه کړې ده. ځینې ښځې دومره ناهیلي دي چې نه پوهیږي چې آیا بیرته به نورمال حالت وویني او کنه. شهناز نفیس په دې مسلې راپور برابر کړی دی چې په ګډه سره اورو.
دا د افغان میرمنو شریکه کیسه ده. څوک نورې زده کړې کولی نشي، ځینی دفترونو ته کار لتللی نشي، د چا لپاره د کورونو ورونه کلوف شول او نورې ډېری په لارو او بازارونو کې د ټوپک او کوتک په لاس طالب نه وېرېدلی دي. د افغان ښځو لپاره د شلو کالو راسې لیدلی شوي خوبونه اوس سرچپه ښکاري او د رواني ناروغو ماهرین وایي دې هر څه د افغان ښځو پر روحیه بد اغیز کړی دی.
دوی ته دقت یا خپګان ویل شي، دراتلونکو په اړه تشویش، ورختایي، هیبت، یره، ترخی او د خپل آینده په اړه غیر یقیني صورتحال چې زمونږ بچیږي او بیا خپګان کې اخته شي، ځکه چې یو فعال کس تاسو په کور کې بند کړي، نو دوی ته بی وسی، مایوسی په ځانګړې توګه د خپګان او دقت د پیښو وروسته هغه هر څه بیا بیا مخې ته راځي چې په آخر کې د رواني ناروغۍ سره مخ شي.
یو افغان میرمن ځان په فرضي نامه رڼاور پیژني. هغه تر دې فشار لاندې ده چې آیا د دې حالت نه به کله وځي.
ډېر خوشاله يم، ډېر خفه يم، خپل همکاران به ته چې فکر کوم خپل تیر وختونه ته خپل درې میاشتې په خواته چې ته مو کولای شو کار وکړو، زیار وباسو، خپل هیرو ته ورسیږو. نو هیله لرم او د خدای د دربار نه دا غواړم چې په موږ ملت باندې رحم وکړي ترڅو وکړای شو حداقل که پخوانۍ ورځې نه تکرارېږي د دې ورځې سټرس او د رواني فشار هم په موږ کم.
په نیویارک کې د رواني ناروغو ډاکټره ریحانه لطیف وای افغانستان وتلې میرمنې هم د رواني ناروغو د چیلنجونو سره مخ دي.
افغان میرمنو نه وطن پاتې شو، کورنۍ او خلک ترې پاتې شو. دا ځای د هغو لپاره ناشنا دی، په ژبه نه پوهیږي، د دې ځای کلتور سره ناشنا دی، د دې ځای خوړو سره دوی عادي نه دي. دا به د دوی لپاره یو ډیره لویه مسأله وي چې ځانونه دې دې ځای سره بلد کړي. دا به آسان کار نه وي. ظاهرا د دوی پر رواني ناروغۍ به اغیز وکړي. دوی ته لا خپل آینده معلومه نه ده، نو زه فکر کوم چې ډېری به د ذهني خفګان یا ډپریشن سره مخ شي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته تروسه تر ټولو بد اغیز په افغان میرمنو لیدل کیږي. ملګری ملتونه، امریکا، نور هیوادونه او موسسې د طالبانو نه غوښتنه کوي چې افغان میرمنې دې د خپل آینده ټاکلو او کار کولو ته پریښودلې شي. افغان میرمنې هم د خپل حقونو لپاره احتجاجونه کوي. د رواني ناروغو ماهر ډاکټر میا افتخار حسین وای د غک وچتولو ترڅنګ افغان میرمنو لپاره دي چې د رواني ناروغي د تداوی لپاره هم ګامونه واخلي.
رکاوري دو سروم سړی لکه یو بڑا سی او ډکی او سیز بیا وغا شیر بیا غا بس تا وای شریکی نو دې ته مونږه کې تاسو به یا وینټیلیشن چې هغه بڑا تر ډېر روزي نو هغه بوجي په ذهن کم شي نو هغه نیم کو په دې سره کم شي چې الله خپل بڑا صدا سه او کسي چاري باندې اعتبار کولې شي او دا پېشه لیا سره لکه دې سره منسلک وي د کونسلر د دې هنر سره منسلک وي او هغه ته خپل حال وي او بل دا چې هغه وته بیا ویل شي چې دا یو مسله ده او اوس دې څه ته لار کې شي یو مسله ده چې هغه په سر سره شي او دومره بوج ورکی چې هغه دې مریض شي یا په چټیرا دی یا منشیات په دلار شي یا په کچه تلار شي یو دا چې دا به مثبت متبادل سلارې کېږي.
د رواني ناروغو کارپوهان وايي په افغانستان کې د ناروغۍ نه د اغیزمنو مېرمنو کیسه تر هغې پورې نه پاتې کیږي. کارپوهان زیاتوي د دغو ناروغو اغیز د یوې کورنۍ په ماشومانو، لویو، نر او ښځو او بیا ټولنې پورې غځېدلی شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو درې میاشتې تیریږي، خو دې موده کې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې، چې د دې کار پایلې په اکثره ښځو او یو شمېر نارینه وو کې د ذهني مسلو د ډېرېدو لامل شوې دي. ځینې افغان میرمنې له طالبانو د ویرې او بیکارۍ له امله په رواني ناروغیو اخته شوې دي. آن ځینې دا میرمنې له ستونزو د خلاصون په خاطر د ځانوژنې فکرونه هم کوي. په دې اړه د لا ډیرو شنونو دپاره په کلیفورنیا کې د ډاکټر احمد سره خبرو ته کینو چې د تلیفون په کرخه را سره مل دی. ډاکټر صیب احمد، سلام او په خیر راغلاست. لومړی پوښتنه به داسې وکم چې د اگست 15مې پیښې د افغانانو په ذهنونو باندې څه ډول اغیزې کړې دي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ډیر خوشاله یم چې دې پروګرام ته مو توخ راکو چې تاسو خپل نظر شریکمه. که په عمومي ډول سره و صحت وګورو په غریب مملکو کې یا هغه مملکو کې چې جنگ ځپلې دي، په دې مملکتو کې صحت لکه دغه نور د جامع نور بخښو ته چې زیان رسیږي و صحت هم همدارنګه زیان رسیږي. لکه تاسو چې په خپل خبرو کې وویل، یو دغه تاثیرات څخه پر روحي او رواني حالت دی چې په دې کې ډېری په ډېره اندازه سره ښځې، ماشومان او سپینږیري متضرره کیږي. په دې خلکو کې په ډېره اندازه سره د ژور خفګان، د تشویش او کمخوبي حالات راپیدا کیږي. نو په مجموعي ډول سره کوایو په جنگ ځپلو حالاتو کې او هغه مملکتونه چې په جنگ سره په څنګ کې غریب هم وي، د دوی صحت په مجموعي ډول سره د جنگ له حالت، د غربت له حالت څخه ډېر متاثر کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله چې البته یو اوږدې جګړې هم خلکو تجربه کړې ده، د اوږده جګړه خو په تیره د وروستي تحولاتو له امله د ټولنې کم قشر د ذهني روغتیا له اړخه ډېر توان لیدلی، او دلیل څه دی چې دغه قشر ډېر توان لیدلی؟
ګورې، دا د یو ډېر جامع موضوع ده چې څو لاملونه سره یو ځای کیږي او دغه سره په څنګ کې صحت متضرر کوي. که موږ تاسو د صحت و ټاکونکو ته وګورو چې موږ څه وخت ویلی شو چې یو جامعه یا د یو مملکت وګړي د صحت خاوندان دي، په تنها د صحت و صحي خدماتو ته لاسرسی د صحت ټاکونکي حالت نه دي. یعنی صحت که موږ ورته وګورو، لس فیصده دغه تاثیر لري. یعنی چې موږ تاسو که یو ټولنې خلک و صحي خدماتو ته لاسرسی ولري، نو دغه دی په روغتیا کې به لس فیصده بدلون راشي. دغه سره په څنګ کې عواید، یعنی کاروبار، اجتماعي جوړښتونه، فیزیکی محیط چې موږ تاسو په کې ژوند کوو، د ماشومتوب د دوران حالتونه، اجتماع، دا ټول سره یو ځای کیږي او د صحت ټاکونکي شمېرل کیږي. او ویلی شو چې دا ټول جوړښتونه سره جوړ وسي، نو بیا ویلی شو چې موږ یو اجتماع کې صحي حالت ښه دی. خو په مجموعي ډول سره که د جنگ رواني حالت وګورو یا د غربت رواني حالت وګورو، دا هم پر رواني ناروغي باندې ډېر تاثیر لري، چې په هغه کې ماشومان، میندې او حامله میندې او دغه سره په څنګ کې زړو اشخاصو ته، یعنی چې ډېر عمر لرونکي اشخاص وي، هغه ډېر متضرر کوي. او که مزمن امراض وګورو، په مزمن امراض کې چې هر څوک مزمن مرض ولري، کاغذ ناری نوی کسا شزینا وی داغو دی مزمن امراض نور هم تشدید کیجی. ولی که موش تاسی وگرو دا مزمن امراض و فیصدی تا یا فرزن ملین تا تقریبا په جهان کې یا په نړۍ کې یو سلویش میلیون خلک په کال کې د مزمنو امراضو له کبله څخه خپل ژوند د لاسه ورکوي. او که موږ دغه مړینې ته وګورو د دې مړینې د پنځه اتیا تر نوي سلنه یا فیصده پورې د دغه مړینه په غریبو مملکتو کې یا هغه مملکتونه چې د ودې په حالت کې وي په هغه مملکتو کې رامنځته کیږي. نو یو په دې غریبو مملکتو کې د دې امراضو غټ لامل غریبي ده چې خپل غریبي مزمن امراض تشدیدوي یا ډیروي. او دغه سره په څنګ کې مزمن امراض خپل پر غریبي باندې مستقیم تاثیر لري چې په ټولنه کې مزمن امراض ډیروي هغه ټولنه نور هم د غربت وخواته بیایي.
ډاکټر صاحب په افغانستان کې لبد مرغه نه یوازې دا چې غربت دی، جنگ شته، ډیر محدودیتونه د خلکو په ژوند په ټولنیز ژوند باندې لګول شوې دي په تیر د خزو. څه فکر کوي چې د افغانستان په تیر بیا په افغانستان کې د خزو او نجونو چې دندې له لاسه ورکړې دي، د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکړې دي، د دوی لپاره په رواني لحاظ څه معنا لري او د داسې مسلو سره د مقابلې غوره لار څه ده؟
او د رواني امراضو په حساب خو دغه څو وخت مخکې چې کومې یعنی څو کاله مخکې چې بعضي سړينې په افغانستان کې زیوې د جنگ له عمل څخه تقریبا په بعضي ولایتو کې اته تر نږدې و اتیا فیصده د خلکو او رواني امراض درلود. په دې کې هغه ډېره کچه د ښځو یعنی جوړوله چې ښځې په طبعي ډول سره په جنگ ځپلي حالت کې او د غربت په حالت کې ډېر متضرره کېږي نظر و نارینه و ته. نو ښځې چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي چې دوی خپل کار د لاسه ورکوي، خپل وظیفه د لاسه ورکوي، خپل مالي عایدات خپل د لاسه ورکوي، دغه سره په څنګ کې د فرزند مکتب د دوی رواني امراض یعنی په څنګ کې چې هغه منطقه کې جنگ وي په عمومي ډول سره غریبي وي، نو دغه نور لاملونه هم ورسره راځي کېږي. د دوی دغه رواني امراض نور هم ډېروي چې پای کې ژور خفګان دی او تشویش دی او دغه سره په څنګ کې فرزند ماچ مخینو ول بي خو دی. او حتی په بعضي زده کړو دا هم خولې ده چې فرزند په خځو کې نه تنها چې د دوی خپل رواني حالت خرابوي، حتی په ارسي ډول سره و هغه ماشومان چې دوی نوې دنیا ته بیارولي پر هغه باندې هم منفي تاثیرات ایږدي.
بله ډاکټر صاحب، خزې تر ډیره په خپل کورونو کې محدود شوې دي. دا په کورونو کې د محدودیدو لامل یا د بندیز لامل د دوی په کورنی ژوند کې چې د کورنی تشدد رامنځته کی دا څومره اثر لرلای شي؟
و د نو په دغه کې خو په مجموعي ډول سره د کور کې ته فرزن جالوي یا په امنا اسلامه نه ډیر خبرې وکړو، دا هم ولینا په د دې پر رواني حالاتو باندې ډیر منفي تاثیر شولای شي.
او بل دا چې کله کله د سيناروغانو ته څه توصيه ورکول کیږي چې څه باید وکړي چې ځان د دغه وضعیت نه لري وساتي؟
ولا دا چې دا چې په اکثره حالاتو کې مشتاسي چې د کولنی عمومي مشکل ته ګورو په هغه ځای کې دومره ډیر یعنی فردي توصيه دومره ډیر کومک نه کوي لکه چې فرد مخ په سیستم کې تغیر راولو چې هغه ډیر کومک کوي. په فردي توصيه کې خو درسته ده چې فرد شخص کولای شي چې د ډاکټر سره مشوره وکړي، اجتماعي کومک واخلي، د خپل د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي چې تر څو پرې هغه خپل مشکلات حل کړي. خو مګر په مور دا وسره کوم شتاسې د مشکل د لاري حل غورو هغه باید په سیستم کې مور تغیر راولي چې تر څو پرې دغه مثبت تاثیرات ښه ډیر خلک یعنی استفاده وکړي او مستفید شي. یعنی فرضاً په تور مثال کوم شتاسې د کار او د شغل او د مکتب روحي مشکلات چې غورو چې فرضاً پر شوز باندې راځي، د دې یوازینی لار دا ده چې مور شتاسې په هغه ټولنې کې د شوز لپاره فرضاً د کار زمينه برابر کړو او دغه سره په څنګ کې تحصیل او د ذکر زمينه برابر کړو چې دوی خپل کارونه او خپل ذکر مختبوزي لکه د اړیکې په اجتماع کې په ټولنه کې بوختي دوی هم هم بخوی او د دوی د استعدادو څخه هم استفاده وسی او دا رواني مشکلات د دوی په وړاندې کې یو سفر راکم کړو او کوم څه چې فرضي د وسره ولار شو یو شخص چې فرض یو فرض کې فرض په دغه حالت باندې وسره مخوی سبایت وکړي خو هغه لاره معلومه دي مګم دومره ډیر مفید یا ډیر ګټور نه تمامېږي لکه مشتاسي چې په سیستم کې تجربه ولو.
بله د سیستم د تغییر خبره مو کړه، دا ښه خبره ده. رښتیا هم یو کس یا یو ډاکټر نشي کولای چې ټول سیستم بدل کړي، خو ځینې توصیه چې داسې کیږي چې مثلا یو ناروغ تکه یو مشخص یو قضیه سړی واخلي، یو روحي ناروغ ته وایي چې مثلا رخصتی لار شي یا مثلا ځای بدل کړي، سفر وکي، خپل وخت خوشاله تیر کړي. په افغانستان کې حتی دغه شیان هم د ځینو خلکو لپاره یا د اکثره خلکو لپاره اوس په تیره د خوځو لپاره دا شی ممکن نه دی. تاسو یو مشخص د خپګان کیس ته، د خپګان زپلی خوځو ته چې په دغه سي حالاتو کې بندي، افغانستان کې څه توصیه ورکوي چې څه باید وکړي، یا مثلا د کور فامیل غړو ته څه توصیه ورکوي چې دوی سره څه رقم برخورد وکړي، دوی څنګه کولای شي چې ورسره کومک وکړي؟
او په خو مخکې لکه تاسو چې موږ اشاره وکړه دغه موضوع ته وکړه چې یعنی د خفغان د لری کول لپاره یا د خفغان د حل لپاره تنها پر یو قسمت باندې یا پر یو نقطه باندې فوکس کول هغه د حل لار نه شي کېدلای. نه موږ باید ټول لاملونه سر راواخلو او دغه د حل لپاره لار پیدا کړو تر څو پرې په ټولنه کې خفغان کم شي. خو که په ټول په عمومي ډول سره یو فرد یا یو مشخص ډول سره یو شخص په اړه کې مشخبري کوو، نو څه خبره ده چې هغه شخص فرضاً د ټولنې له خوا نه یعنی د فامیل د غړو له خوا څخه هم روحي تقویسي او دغه تغواژونه ولسی خبره ته او کومک ورسره وسی او دغه سره پسند کې که فرضاً دغه روحي حالت ډیر تشدید اخلي یا ډیر شدت اخلي، دغه په صورت کې سړی د خپل د محل د ډاکټر سره په مشوره کې سي چې هغه توصیه تغواژونه سي.
ډاکټر صاحب، ډیر خلک له افغانستان د وتل پتیر د تحصیل کرده خلک پتیر د دریو میاشتو کې چې په افغانستان کې حالات بدل شو ډیر مسلکی خلک وتل دي. دا مسله د هغو خلکو پر روحي باندې چې اوس هم له افغانستان کې دي او دا وضعیت ګوري چې د افغانستان نه تحصیل کرده خلکو وتل څه غیزه کولای شي؟
او دا چې د پنړی کې کته چې د مهاجرتونو ته وګوري، پنړی کې د مهاجرتونو یعنی خپل هغه ځانته علیحدہ موضوع ده، جلا بحث دی. په غو دي کې هم په حالتو کې هم رواني امراض ډېر بارز دي، یعنی هغه خلک چې د صحي څخه وځي او بل فرهنګ ته وځي هغه دي هم رواني امراض ته ډېر مساعد خلک دي. او په دې کې رواني امراض رامنځته کیږي دغه سره پسند کې په ټولنه کې چې مشتاسي دغه ټولنه څخه هغه تحصیل کرده یا هغه په کار پوه خشر چې د جامعې څخه مجبا شو هغه هم په جامعه کې خپل منفي تاثیرات یعنی هم پر خلکو باندې اږدي او هم په هغه قسمت کې چې دی کار کوي چې هغه کار یا هغه ساحه خالي پاتې کیږي یا خلا د کار یا هغه منځله دي هغه هم منفي تاثیر پر رواني امراض باندې اچوي.
که راشو هم دغه مسلې ته چې د اوس ورځو کې چې افغانان راوتلې دي او په کمپونو کې پراته دي، څو چې د تای مراحل کېږي د دوی دغه راتګو د هرڅ دوی په یو بند ځکه پراته دي او حال دا چې د افغانستان راغلي چې کڅه هم جنگ زپلې هواد خو بیا هم دومره ازادي درلو ده چې په خپل خواخه یو خو بل خو حرکت وکړي، لال شي راشي خپل دوستان وګوري. دوی که تاسو څه توصیه ورکوي چې څه باید وکړي؟
اغه خلک چې په دې کمپو کې ژوند کوي یا فرضاً یو کلی ډول سره فرهنګي تغییر د دوی په ژوند کې راځي، د خلکو کې دا یو طبيعي حالت دی چې په ټولو خلکو کې کاغذ سفر د قانوني ډول سره مهاجرت کوي او اگر که په غیر قانوني ډول سره مهاجرت کوي چې دای د یوې ټولنې څخه بلې ټولنې ته ځي، په دوی کې دغه د فرهنګ تغییر په دوی کې رواني امراض یا رامنځته کوي یا رواني امراض ته مساعد کوي. خو هغه بیا هم نظر و بعض ټولونه تفارت لري، بعض ممالک چې اوس پر مختللي دي واغه مملکتو ته چې کمپیوټر چیزی پاغه کمپیوټر کې د دغه رواني امراضو مشاورین ستا چې دغه خلکو سره پاتند د کومک په صورت کې کومک سره وکړي، او هغه کمپونه چې فردن متاسفانه بعض کمپونه داسې کمپونه هم په نړۍ کې مشهور چې هلته دغه کومکونه بیا نه رسیږي، او هغه ته د خلکو په وړاندې کې رواني امراض یعنی ژور خفګان چې دی یا تشویش یا فضل حتی په بعض حالاتو کې ځانوژنې ته خلک لاس وهي، چې په دغه صورت کې هم باید د اتاق هغه یا فرض په کم کې چې کوم دوستان سره یو ځای وي یو بل خبرو ته غوږ ونیسي، یو بل ته هغه په عامه اصطلاح سره چې وایو یو څه جرات ورکړي تر څو پورې دغه رواني حالات وهغه ساحې ته ونه رسېږي چې د ده په باقیمندي ژوند کې بیا ډېر منفي ژور تغیرات رامنځته شي.
څه فکر کوئ چې آیا دوی د روغتیايي اړخ له نظره دوی تر هغه خلک چې حالت په افغانستان کې پاتې دي په بهتره حالت کې دي؟
دا سړی په مقایسوي ډول سره چې ورته وګوري د ډېر سخت وي چې سړی جواب ورکړي په کلي ډول سره، خو په کلي ډول سره بعض ممالک تقریبا هغه صحي خدمات ښه دي، او په بعضې کمپو کې یعنې تر افغانستان هم وضعیت خراب دی. هغه نظر وادې ته چې سړی کم ته باید وګوري، داسې په مجموعي ډول سره په کلي ډول سره زه نسم درته ویلی چې وضعیت یې ښه دی که خراب دی، په نظر و کم ته و نظر و موقعیت ته فرق کوي. بعضې موقعیتونه ښه دي، بعضې موقعیتونه یې خراب دي.
ډاکټر صاحب، تاسو هغه خلک چې دلته راغلي دي او د ژور خفګان کې اخته دي، دغه دوی ته په داسې حالاتو کې که په نظر کې ونیسو چې ډاکټر ورته مستقیما نشته او دوی ته د یو دوست په توګه تاسو څه توصیه کوئ، او هغه خلک چې هلته په افغانستان کې دي هغوی ته چې دوی صحي هغه څنګه چې باید ورته برابر شي هغه شی ورته نشته اوس د حالاتو له وجې، تاسو هغوی ته څه توصیه کوئ؟ مثلا د کور حالات باید څه رقم جوړ کی، رڼا باید په کور کې، کړکۍ باید په کور کې، تازه هوا باید واخلي، سپورت باید وکړي، څه شی باید وکړي؟
یعنی توصیه خو دادا چې په مجموعي ډول سره لکه مخکې چې موږ ویل پر اجتماعي روابطو باندې په هر ځای کې چې وي اجتماعي روابطو ساتل په رواني امراضو کې ډېر کومک کوي، یعنی نظر ودی ته چې فرضاً کسړی ډاکټر ته و دوا ته لاسرسی ونه لري د خپل اجتماعي روابط ساتل ډیر کومه کوي. دا دغه سره په څنګه لکه تاسو چې اشاره وکړه په نتل هفرواني امراض کې د فزیکی یا فرضاً د سپورتي فعالیتونو یا فرضاً قدم وهل یا تازه هوا ته وتل نتل هدا چې پر رواني امراض باندې یعنی د رواني امراض په مخنیوي کې سره کومه کوي، حتی په نورو مزمنه امراض کې هم د خلکو سره کومه کوي چې فرضاً سپورت وکړي، ورزش وکړي، پارک کې قدم وهي او تر څو دغه ژور خفګان د حالات څخه ځانونه وساتي.
یو ورسته پوښتنه، نښانې چې شدید ژور خفګان څه ته باید خپلوان او خپل انسان پام وکړي؟
خو په مجموعي ډول سره داسې نظر و اشخاص ته نشم شنی فرق کوي، خو په مجموعي ډول سره په بعض خلکو کې دغه د اشتها کموالی فرضاً راځي، بعض خلک بیا پر عکس ډوډۍ ډېره خوري په دغه حالت کې، د خلکو څخه نه غواړي چې خبرې وکړي، ځان ګوشه نشینی اختیاروي، یعنې د اجتماع څخه غواړي چې ځان لرې وساتي، په خوب کې تجربات راځي، او دغه سره په څنګ کې نور نو کسالات او فرضاً یا خزان ډېر ټنبل احساسوي، دغه هغه عمومي نشانې دي چې په تقریبا په ټولو خلکو کې لیدل کېدلی شي.
دغه نښانې د عامله یا میندوارو ښځو او د عامو ښځو ترمنځ فرق کوي که یو ډول دي؟
هغه داسې په مجموعي ډول سره ما ټول په نظر و شخص ته فرق کولای شي، یعنی په داسې په عمومي ډول سره موږ نسوای شي دغه او دغه نشانی په ټول خلکو کې رامنځته کیږي یا په ټول خلکو کې نه رامنځته کیږي، خو په مجموعي ډول سره په ټول انسانانو کې دغه حالات کېدلی شي چې رامنځته شي، چې هغه ژور خفګان دی، فرزند د اجتماع څخه ځان لیرې ساتل دي، او د په خوب کې د خوب کې تغیر راځي، او تنبلي احساسې د اشتها کموالی پرځای په ډیرو حالات کې رامنځته کیږي، په بعضو حالات کې چې اشتها هم کموي.
بله ډاکټر صاحب احمد، ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو نه ډیره زیاته مننه. نو په خدای مو سپارم، شپې ورځې مو په خیر، څښتن مو مل.